تلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړې.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشر پر سپانه خپلې ادارېې کلی کې کسه هم د پانا مالکس په معاملې باندې په هیدل ساسان کار نه دی او د دومره کړکې چند دی چې په قانوني ماهرینو یې هم سر وګرځوو. نو بل طرف ته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې بیا د اورېدنې فیصله کړې. د ادارې په وینا د پانا مالکس په معاملې باندې د پاکستان مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي ګوندونو په عدالت کې مقدمه روانه ده او یو وخت د تورونو لګونکو سره د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد کمل ثبوتونه نشته. نو بل پلو د نواز شریف د بچو سره د ځان د پاکولو هم پوره دستاویزات نشته چې لکه بلې عدالت د دې مقدمه بیا د سره د اوریدنې فیصله وکړه چې دوه ډلې داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې عدالت کومه فیصله ته ورسی. ادارې اخر کې لیکي د ملک د وړاندې نه د یو شمیر بحرانونو سره مخ ته. نو په کار د چې اوس کا عدالت وی او که د کوم کمیشن فیصله وی چې هغه بغیر د کومې تفسیر نه قبول کړی شي او هم په دې کې به د عدالت احترام وی او جمهوریت تبتری هم ګټه ورسی. د دې ترڅنګ نه بات ورس پڼ خپل ادارې په پاکستان کې په درغلیو یا کرپشن باندې لیکلې او وایي چې پرون د درغلیو د مخنیوي نړیواله ورځ په موقع د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي چې د پاکستان ټول ادارې باید بې لکم توپیرا د درغلې د خاتمې لپاره کار وکړي ځکه چې تر څو په دې ملک کې کرپشن یا درغلې نوي ختم شوي تر هغه دا ملک په سم ډول پرمختګ نشي کولای. ادارې وړاندې لیکي لدې سربیره د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارٹی مشران هم د درغلی د خاتمی خبره کوي او د دې پر ضد د تحریک چلولو فیصله کړي خو د ملک سلامتی او جمهوریت د ودی لپاره ضروری ده چې موږ ټول په خپل گریوانونو کې وګورو او هر تن هر اداره خپل احتساب وکړي او د خپل عینی حدود دننه کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په هغه هېواد کې له جګړه ځپلو خلکو سره د لا ډېرو مرستو پر اړتیا او ډیپلوماټ مجلې بیا د امریکا له کانګرسه هم په افغانستان کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما ادارې لخوا د لا زیاتو پیسو منظورولو د غوښتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل فرخندې اسد اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر وخت په افغانانو غږ کړی چې باید په خپل هیواد کې د تشدد او نامنۍ له وجې د متاثر ښځو ماشومانو او سړو سره مرستې وکړي او د دوی د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د تیر زیارت پر ورځ د یوناما په مرسته په کابل کې په جوړه شوې یوې غونډې کې د بشري حقوقو فعالینو وویل نامنۍ او د دوی کار هم متاثر کړی دی. دا غونډه په داسې وخت شوې ده چې ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف شپاړس ورځنی کمپین پرون د خالی پوره سرته ورسید. په افغانستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي په دغه هیواد کې د جګړو کورنی تشدد او نورو ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند متاثر کړی دی. په دغه وخت یوناما چارواکو ویل دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالینو کار ته درنښت لري او دوی په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو کلکه څارنه اهم کوي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کې د روان میاشتې په پیل کې سپینې ماڼۍ امریکایي کانګرس ته وویل دوی د افغانستان د روانې جګړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف اضافي 1.6 اربو ډالرو ته ضرورت لري. هم په دغه وخت امریکا دفاع وزیر اش کارټر وویل باید کانګرس ته خبره ومني او د دغو پیسو منظوري ورکړي ځکه چې دا د دوی د قومي امنیت لپاره هم ضروری ده. د دغو اضافي پیسو سره به په 2010 کال کې په دغو دواړو جګړو 15.3 اربو ډالر اولګي. مجله د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ په اړه وایي په افغانستان کې په دوو ولایتونو کې داعش موجودیت لري او دا شان دغه هیواد په اوو نورو ولایتونو کې القاعده فعال ده. بلخوا د افیمو پیداوار 3.5% ته رسیدلی دی او سناسه 2 لک افغانان په دې وروستیو کې په خپل هیواد کې د یو ځای نه بل ځای ته په کډه کولو مجبور شوي دي. ډیپلوماټ مجله لیکي په داسې حالاتو کې دا نور هم زیاته ضروري ده چې د افغانستان د سولې عمل ته زیات پام وکړل شي ځکه چې د روانو حالاتو یوازینی لار سوله ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د شام په حلب ښار کې پر خلکو بمباری جنگی جنایت حسابېدلی شي. جانکری پرون په پاریس کې یوې غونډې ته چې د شام یا سوریې په اړه جوړه شوې وویل، روسیا او ایران باید پر حلب د سوریې د دولتي ځواکونو له لوري د بمباریو بندولو په کار کې مرسته وکړي. خو د روسیې دفاع وزارت ویلي له حلب ښاره د خلکو د وتلو لپاره شامی پوځیانو خپل عملیات له پرون څخه درولې دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
په حلب کې د سوریې د دولتي پوځیانو تر بمباری وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دا بمباری د جنگي جنایتونو په توګه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه. کغلی کیری ویل د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړي موسکو او هر بل څوک شي وي باید دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. د سوریې د رژیم وړاندې بمبارۍ چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. موسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمبارۍ بند شي. د دسمبر په 10مه د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځو برخو او هغو سیمو چې د مخالفینو په کنټرول کې دي تازه هوایي حمله وکړې. د سوریې د وضعیت په اړه په پاریس کې د غونډې پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت د سوریې شپکل کړکیچ یوازې په ډیپلوماټیکو حل لارو ممکن وباله. د برچانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل ناممکن ده چې جګړه د سوریې کړکیچ ختم کړي. د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري له یوې میاشتې راهیسې د حلب ښار په ختیځو برخو سختې حمله پیل کړي او تر اوسه د ختیځو برخو 50% خوره برته له مخالفانو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویل د سوریې دولتي ځواکونو د دسمبر په 10مه خپل حمله د کړي څو ملکان له خار ووزي.
نو وریمه ووده میرنه ژوندلي
د سوریه دولتي پوجانو حمله بندې کړي چې ملکان وکول شي له خار ووزي. کله چې ملکان له خار ووتل د سوریه ځواکونه به یو ځل بیا د حلب د ختیځو څنډو د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. مخالفان به یا په شاتم به ولکيږي یا به لمینځ وړل کیږي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې پرونه وړ مورز نږدې 5000 ملکان په دې توانیدل چې د حلب له خار ووزي. خود سوریه د بشري حقوقو د سار لندن میشته ډلوي پرون جګړه نه ودرېدل او لا هم سختې حمله روانې وي. په سوریه کې له 2011 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې تر رسمي شمیرو له مخې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور هم له خپل کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسداغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دی
هر طرح کړ بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژن د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د سولې علي شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د هغې واد د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مبارک په درناوی طالبانو هیله ده چې نور له جنگ وینې تویونه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګ وار ژورنال په نوم ویبسایټ یا پاڼې د وسلوالو طالبانو له کوډ لیکلي هغوی له افغانستان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورت کې
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر پسیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د یو ځای او خپل هر ډول اختلافات دی د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د یک شنبه په ورځ وویل
هیڅ ګونه جواز شرعي
جواز نه لري چې څوک خپل مسلمان رو وژني او خپل هیواد خرابوي. خبرو ته کینی خپل غوښتنې دی ووایي او وینه تویدنه چې آخرت ته زیان رسوي بس کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ لیکلی چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له نورو تروریستي ډلو په تیره له القاعدې سره اړیکې ټینګې کړې دي. د لانګوار ژورنال ویب پاڼه لیکي چې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي د سولې د خبرو لپاره وسنۍ غوښتنې واقعي نه بلکې یوه سیاسي لوبه ده او کومه مبارزه چې طالبانو پیل کړې د شریعت تر نافذېدو پورې به دوام وکړي. پخوا تر دې د طالبانو ځینو چارواکو او د سیمې ځینو څېړونکو هیله ښودلې وه چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره اړیکې لري. د سولې عالي شورا دا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې رښتینې د افغانستان د ټول ملت غوښتنه او بل هیڅ اړخ نه لري. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال هم ویلي دا هیلې پیدا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لارې هوارې شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
له امریکا خبریدونکي د هیل نومې ورځپاڼې ولیکنه وایي په افغانستان کې د روانې جګړې حل یوازې د وسلوارو ډلو خلاف پوځي عملیات نه دي، بلکې د دغه هدف لپاره باید د خبرو اترو بهیر مخته یوړل شي. د لیکنې تر مخه امریکا باید له افغان حکومت سره په دغه برخه کې لا زیات کار وکړي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په هل ورځپاڼه کې لیکواله مرزیا فراز لیکي په افغانستان کې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال لا هم د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال دي. د افغانستان په خراسان ولایت کې اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش موجودیت لري. دغه ډله په خراسان کې فعال ده او د دغه ځای د افغانستان په نورو سیمو کې هم بدمنی خوروي. د هل ورځپاڼه لیکي د وسلوالو په یو شمېر سیمو کې فعالېدل او یو ځل بیا ځینې سیمې نیول امریکایي عسکر بیرته د جنگ میدان ته راوستلي دي. په امریکا کې د ډانلډ ټرمپ د راتګ سره با کې یو خوا په امریکایي پالیسیو کې ممکنه بدلونونه راشي، نو بل خوا باید امریکایي او افغان چارواکي دې ته هم پام وکړي چې د داسې اوږدو جګړو حل د جنگ او وسلې د لارې نشي کېدی. باید د دې لپاره د مذاکراتو او خبرو لاره غوره شي او د روانې جګړې د حل لپاره زیات کار په خبرو وشي. ورځپاڼه لیکي د موجوده امریکایي پالیسۍ تر مخه امریکا په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش ډلې خلاف هوایي بریدونو کې برخه اخلي. د افغان حکومت سره د سرکاري ودانیو په حفاظت او خوندي ساتلو کې مهم رول لوبوي، خو دغه پالیسی بیا د افغانستان د جګړې د یو دوامدار حل په لټولو کې سما نه ښکاري. موجوده پالیسی باید پر دې زیات کار وکړي چې څنګه په دغه هیواد کې د امنیت پر ځای کولو لپاره په نورو لارو کار وکړي او تر ټولو مهمه دا چې څنګه طالبان د خبرو میز ته راولي، سولې ته یې آماده کړي او د دغه هیواد په بیا ودانۍ او بیا رغونې په کارونو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د اهمیت نه انکار نشي کېدی، خو د افغانستان غونډه حالاتو چیرته چې په کلونو کلونو د وسلوالو خلاف جګړه او عملیات روان دي او نړیوال اسکر هم په دغه هیواد کې موجود دي، نو باید د یوې تلپاتې سولې لپاره په نورو لارو هم کار وشي. د افغانستان تر واک لاندې د سولې یو داسې عمل د دغه هیواد د مسلې حل کېدای شي چې پکې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې موجودې وي او د ټولو نظر او رائے ته یو شان اهمیت ورکول افغان ولس په کلونو اوږدې جګړې نه بهر راوستلی شي. ورځپاڼه لیکي د سولې په عمل کې د پاکستان رول هم باید له پامه ونه غورځول شي، ځکه چې دغه هیواد وسلوالو ډلو کنټرول لري. پاکستان هم باید د حقانی او هغو ټولو وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي چې د دغه هیواد په خاوره موجود دي او له دغه ځای په افغانستان کې بدمنی خوروي. امریکا باید د دې هر څه لپاره په پاکستان فشار واچوي چې څنګه د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل پوره رول لوبوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته اوس د باختر ستوري ونیس پروګرام اورو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوالو د کور د سیډنیز غونډې ریپورت ولرو، بیا به په پیښور کې د افغان کلتوري آتشي تر سوري لاندې د خپل وطن ګل وطن تر انوان لاندې د جوړې شوې مشاعرې په اړه تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو، او په اخیره کې به سواد ته ولاړ شو او په یوې مشاعره کې به د شاعرانو کلامونو ته غوږ شو. لومړی ریپورت ترازو د لیکوالو کور په نوښت تیرونه د فرهنګي تجربو تبادله د فرهنګي خوځښتونو عروج او زوال د فرهنګونو ټکر له فرهنګي ارغل سره مبارزه ژبه او فرهنګ دوه ارزښتونه او یو شمیر نورو فرهنګي مسایلو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې حالې په ریپورت کې درکوو. د لیکوالو کور په کوربتوب دغه غونډه تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د لینکن مرکز کې جوړه شوې وه چې په لسګونو لیکوالو او د پوهنتون محصلینو پکې ګډون کړی و. د لیکوالو د کوربتوب په استازولۍ انجینر عباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل غونډه یې په دې خاطر رابللې وه چې فرهنګي خنډونو باندې بحث وشي او حل لارې ورته ولټوي.
لیکوالو کور ویاړي چې نن د فرهنګي او ټولنیزو هڅو په دوام له قامي مبارز او مخکخ فرهنګي فعال پوهان استاد محمد اسماعیل یون د تجربو، مشاهدو او سپارښتنو د پریزنټیشن او پرانستی بحث کوربه دی. له درانه استاد یون مننه کوو چې له کابله دې ناستې ته تشریف راوړ. پلی پرلیمو او په هڅو برکت.
په دغه غونډه کې لیکوال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد اسماعیل یون له ګډونوالو سره خپلې تجربې او مشاهدې شریکې کړې او د یو بحث په دوران کې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا چې په دغه غونډه کې کومو مسایلو ته پام اړول شوی و استاد محمد اسماعیل یونی راته وایي.
مثال د لیکدود یووالی، د ژبې د پرمختګ لارې چارې، د فرهنګي کلتوري یرغل د مخنیوي لپاره هلې ځلې، د فرهنګي ودې لپاره لارې چارې، او همدارنګه د حکومتونو د لیکوالو رول د فرهنګ په وده کې، او د ژبې د پرمختیا لپاره کوم عوامل او دلایل چې پکارو په دې ټولو باندې بحث وشو او دی په دې بحث کې خپله دخیل و. نو کمی اندېښنې وړاندیزونه چې وو هغه په ډاګه مطرح شول او یو بل سره په سلام مشوره وشوله. فکر کوم دا ډول ورکشاپ
لیکوال او کره کتونکي امر الله امید مشال راډیو سره په خبرو کې یاد غونډه ګټوره وبلله. ویل په غونډه کې چې کوم مسایل مطرح شول د لیکوالو او فرهنګیانو لپاره ډیر اړین وو.
څنګه چې موږ ولیدل د ژبې په ارزښت، د ژبې په تکامل، د یوې ژبې په بقا او پایښت باندې کوم اوصاف باید فرهنګي شخصیت ولري، د فرهنګي بهیرونو په تعدد او زیاتوالي، د دوی په ګټو او زیانونو باندې فرهنګي اشخاص څنګه په سیاسي اشخاص واوړي، دا ټول هغه څه دي چې باید فرهنګیان ورسره آشنا وي، فرهنګیان په دې مسایلو باندې پوه وي. نو زه وایم چې که داسې سیمینارونه او کنفرانسونه لا زیات جوړ شي تر څو فرهنګیان خپل مسیر، خپله لاره وپیژني.
لیکوال او شاعر ډاکټر اسدالله خالص وایي پر ځای د دې چې د یو چان منځغونډه جوړ شي، فرهنګي ټولنو ته پکار دي چې دغه شان علمي ناستې او سیمینارونه برابر کړي چې استادان به کې ځوان نسل سره خپل تجربې شریکې کړي.
ما ډېر ځوانان ولیدل چې قلم او کتابچې لاس کې وو، خبرې یاداشته ولې. دا په دې مفهوم چې دا خلک د زړه نه ناستي. طبي خبره ده، دغه ژبه چې د ویونکي تر څنګ لیکونکي ونه لري، بیا کره لیکونکي ونه لري، هغه ژبه که نابوده نه شي ضعیفه کېږي. دغسې غونډې د دې په ځای چې یو څوک ونمانځل شي، خوشبختانه هماغه څوک چې کلونه کلونه یې خلکو ستاین غونډې کړي دي، هماغه نن راغلی دی خپلې دېرش کلنې تجربې د ګډونوالو سره شریکي. او طبي خبره ده چې د دېرش کالو تجربې ډېر څه لري، او دغه ډېر څه کې که دغه ګډونوال لږ څه مواخلي دا به ډېره غټه خبره.
لیکوال او کره کتونکي محمد نومان دوست هم وایي چې د بس ډېرې برخې ورته جالبې وي.
د بحث ځینې برخې داسې وي چې مثلا بعض کسان ته بلک تکراري وي، ولې بعض کسان ته دا بیخي کاملا نوې وي. استاد په ډېر مهارت باندې هغه شیان راټول کړي چې عملا موږ ورسره مخ یو. خصوصا زما دا یوه برخه ډېره زیاته خوښه، خصوصا څنګه دوه مطرح کسان په خپل منځو کې رقابتونه کوي او بالاخره کوم ځای ته رسېږي، یا د هغې لپاره چې کوم د حل یا تجویز وړاندې کړي، څنګه کولی سړی له دغه ناسالم رقابت نه ځان وباسي، دا زما لپاره ډېر مهم وي.
د یادولو ده چې د لیکوالو کور تر دې وړاندې لومړی غونډه په ننګرهار کې د مینی مجلې د 15 کلن بهیر په تړاو جوړه کړې وه، او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم د ادبیاتو د استادانو پر مټ دغه شان علمي سیمینارونه جوړ کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه په پیښور کې افغان کلتوري آتشي د خپل وطن ګل وطن تر عنوان لاندې یو مشاعره جوړه کړې وه. دغه مشاعرې ته زموږ همکار زبی مومند هم ورغلی و. اول ته یې د مشاعرې په اړه له خلکو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې پې تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د کډوالو بیرته ستنیدونکو آتشې په نوښت د خپل وطن ګل وطن تر سرلیک لاندې یو ستره پښتو مشاعره وشوه چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مشاعره د پنجشنبې په ورځ په پیښور کې د همدې آتشې په انګړ کې جوړه شوې وه چې لسګونو افغان کډوالو د پوهنتونونو محصلینو او ګڼ شمېر پیښور میشتو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کورته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یاد مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دې ټکو ته اشاره وکړه او ویل
د سې غونډې د سړي احساسات او جذبات د ام سره راجوندي کوي او د هغه پریشانی او هغه خفګان لمهم چې د خوشالو بدلی. کډوالي ټول پریشانی دا خفګان دی، نو دا پام دې خاطر چې اصول هم دې د خوشالي تیری سره او د خپل او د وطنوارو سره د نزدینه سره وګوري او د یو د بل غم او درد سره خبر شي. دغه سې غونډې دا شی په خو د خواکی چې د احساسات او د افکارو ترجمانی کوي، نو د یو بل درد او د خوشحالۍ او د افغان نوم سره سره خبري.
په پیښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسف زه هم د مشاعره ستای یو ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینا او د بیرته ستنې د روحیې ژوندۍ ساتي او هم دا شاندلرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سې مشاعرو جوړول زمونږ افغان مهاجرینو ورونو هغه روحیه چې د وطن د سنیدو لپاره د هغه ژوندۍ ساتل کیږي او دغه سې مشاعري دغه سې غونډې چې دا ډېرې ګټورې او ډېر مثبتې پایلې لري. دواړو خواوو پښتنو کوم شاعران چې دلته نن راغلي وو د دې د دغه ناسته د دواړو خواوو پر روابطو باندې ډېر مثبت اغېز لري.
په پیښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي د دې ډول پروګرامونو له جوړولو مقصد دا دی چې د افغان کډوالو او د آتشې د چارواکو ترمنځ هماهنګي جوړوي او د هغوی مشکلاتو ته لاسرسی وشي. ښاغلی جلیل ازادي راډیو سره په خبرو کې همدا شان وویل چې د کډوالو ترمنځ د خپل کلتور او فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره به د دې ډول پروګرامونو لړۍ جاري وساتي.
مهاجرت داسې یو پدیده ده چې د وطن نه یو سړی یو مهاجر لري وي، د هغه پروګرامونه چې هلته فرهنګي پروګرامونه وي، همدارنګه نور پروګرامونه وي چې هغه زموږ فرهنګ وي، هغې نه مهاجرین یا زلمیان چې دلته دي هغه ټول بې برخې زموږ فرهنګ زموږ اقدار دي زموږ ارزښتونه دي. خپل ارزښتونه او خپل اقدار خپل راتلونکي نسل ته او همدارنګه کوم مهاجرین چې دې موضوع نه دلته د دغه فرهنګي پروګرامونه بې برخې دي دا وته دلته جوړول پکار دي تر اوسه اندازې پورې دا به جریان لري.
دا یادونه ورده چې د مشاعرې په پای کې د موسیقۍ بنډار هم تر سره شو چې د لرو بر پښتنو ځوانانو پکې ملي نغمو ته تړنه وکړل وسنې وغورځولې.
باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس سواد تزو او زموږ له همکار نیاز احمد خان نه دی وی مشاعری رپورت ته وکیږو.
سواد منګوره کې د شخصي تعلیمي ادارې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی مشاعره کې د سواد بونیر شنګلې او پیخور څخه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره چې اوریدو ته زیاتره د انګریزي سکول زده کوونکي ورغلي ول په پښتو ژبې شاعرانو ته خدات ورکړو. مشاعره ته پروفیسر عباسین یوسف زی خپل کلام کې وویل
وزر چې د نوین والوت په کوم هنر کړي دا لوړې سردارې په کوم ډول باندې سر کړي چې جبه دی وی خوارا نو په خپل بخوارېږي ولسه ز شاعر یم په وخت باندې خبر کړي.
د غرنګا د منګور سره تعلق لرونکي شاعر زپر علي ناز د مقیم مناسبت سره خپل کلام وړاندې کړو.
د حسن د خپل او د سپرلی په تود موسم کې زمنګ دې پک پک رنگونو ته خیال دې منځان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو منځان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو د خلکو دی خبرو نیتونو ته خیال دی
د
دمینی یم د شر او شور نیم د لیوانو سترګو د زور نیم او زه د جانان په تکل وته یم زه د جانان په تکل وته یم جانان چې راشي زبا کور نه یم.
مشاعرہ کی زی شاعرانو نظمونه هم ویل چې پکې د بریکور سره تعلق لرونکو عوامي شاعر نسیم علی خپل نظم کې د سکول وخت یاد کړو.
نه هم د استادانو هم په وخت د هېډ ماستر و ما زبا منیټر و ما زبا منیټر و ما اے مستو هوا گیر نوم زکه بظهیر نوم زده یو فیرډ نبا چرته غیر حاضر نوم نو هر اورن حاضر په خپل کلاس پر رجسٹر و ما زبا منیټر و ما زبا منیټر و ما.
مشاعرے کې د سکول ماشومان خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې شهاب شاهین د امجد علی صاحب مور نظم په ترنم کې وې.
د شفقت او انتها دا زما مور مړ وجود لار مې سادا زما مور د دنیا غم زتا لرا پیدا يم زما غم لرا پیدا دا زما مور مړ وجود لار مې سادا زما مور.
لائٹ کیمرا ایکشن.
په مشاعره کې زده کوونکو مزاحیه خاکی هم وړاندې کړې. دې تر څنګ د موسیقۍ تابعه پکې هم کړې شوې وه.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی دا ته
چې هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی او مین دي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.